د کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزی پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشایری راپور برابر کړی.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګر یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او د بیا رغونې په اکل باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه راکړي.
فنکار برخه کې د کوزی پښتونخوا له وتلي شاعر بختزاد د دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داسې یم نو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه وفادار پړانګ واورئ.
لمانځه ته ودرېدم، له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروحه لمونځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمې خټک د ژوندانه احوال بیانوو.
روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل رور عبدالقادر په کومکی
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شیبه ورته ژوند خلای په جهان ده، پهلوان مرمرینې مټه تاوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نه یې وینې که پکست کوي شیطان منافقه، نه یې وینې که پکست کوي شیطان منافقه، زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پارک دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پارک دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او د ځوانانو
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنۍ زده کړې په سنځاوي کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په موساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګري کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال و او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم و او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعری کې د پښتنو د یوځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعری کې پښتنه کړي چې زولي وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او د دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړانګې لوڼۍ سره یو ځای فعال ونډه لرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و چې د پولیسو له لورې ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنا د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوړی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په لندن کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هیواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادری زمان د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد غلام محمد میمنګی د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکهزات څخه جلوه های زیبایی در هنر خدا زیبایی را آفرید. مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خبرې شوې دي. کهزات د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونې دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کېښودل شوې چې له هندوستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,200 بېلابېلو لرغونو اثارو سربیره څه د پاسه 100,000 هغه توکي او ډالۍ هم ایښودل شوې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوې دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللي ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیا د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکي ظلم وغانده. زموږ همکار روح الله انوري دغې مشاعرې ته ورغلی او ترې راپور یې برابر کړی.
د کونړ تکړه او خوږ ژبې شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاري نومیخې او د همدې په وسیله یې وژلې ټپي کړې او بې کوره کړې دي.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم که لر یم که بر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس داوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دې رب په کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي
نو په ټوپک د خپل ورور مریاغي افغانا نه شرمیږي چې د خور سر دې سر تور شي کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالیږي نو په ما د حمد سول څا در خور شي نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چی افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي.
رحم کوا که بی طول وکړي بد به وکړي که په خپل سر خبره ټوله وکړي بد به وکړي وی طالب لالی او امریکای بابو زړه دوستی ده که اوس همدا ته به بابو له وکړي بد به وکړي دا سوله نه ده دا د نوي جنگ تابع نیول دي مشره که دغه ډول سوله وکړي بد به وکړي ملګرو زړه مې پړسولې ده اوږدو خبرو همدې ناکسو ناموسنګو او کګو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګی نه ته غوباسي هر ځای جوړ شوی ګردې میز وي د تودو خبرو
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو تکینی خپل شته ستونزې د وروري په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنگرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایاتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی؟ پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې په اروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانۍ د یو شمیر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمیر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پریکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کیږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغوني سیمه پورې تړاو درلودی. له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرولېده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سپاریانو لخوا کنټرولېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمني کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمني پیل کړه. کله چې احمد شاه دراني په افغانستان کې واکمني پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمیر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودی او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخ بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخ د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخ غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخ غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخ غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخ پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی. دي د غره په لمن یا لاندنی برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همدا راز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریا باغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري، هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کښې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغونې کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرنی هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډېرو برجونو ځینې آثار هم په کښې کې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسېږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ سوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچه ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلۍ په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د اسکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شویو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسېږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسۍ ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډېر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښۍ په کښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې یې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤول ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي، خو ګټه یې نه ده کړې. ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي، نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکه کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني اثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکوي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه اثارو به ورغوئ او که چیرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بې ځایه سي، نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاورو لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کېږي او وړل کېږي، چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کېږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې یو قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن وړي په خلاص شای وړې هلته خیمې ورته دروي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا وړل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اورزګانی وسیدونکو د کلتور پاړوند شاغلی خپلواک وای چې د دې ولایت وسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسنی هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو راژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو، ډېر به شي، خلکو ته به هم اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې وي د پلار په کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دوی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي، یا هم په یونان کې د تور اوبو کې غرق کېږي، او یا هم دلته نشو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور راژوندی کړو.
یو بل ورزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وای، په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. کچېری پاملرنه ورته وسی نو ډیر شمیر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیح وایي وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تیرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اورزګان مرستیال والی عطاولا فضلي وایي دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لویو لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوي دي. د فرهنګي او میراثونو چې دي دا اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتي ساحو کې دي. د طالبانو ساحه ده او طالبان هم په فکري لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړ هم نه دي چې دا بېرته ورغول شي، یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړې، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنو برخې ته لرغونپوهان راوستل شي، څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شیرین په دیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ، نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعه ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلې دی. بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني په هغه ژبه کې په کار ده چې سړی شعر ودیږي، نو ځکه زه پښتو کې شاعري.
د شاعرۍ د پیلولو نه مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقاعده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي، خو داسې وه چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولي الله ډېر زیات عمر ورکي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې، د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف او داسې عجیبه غونته اثر یې لاره، چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه هغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې، نو دغه نه زه ډېر متاثر وم. دغه مې ډېر لوستې دي، ډېر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډېر زیات اورېدلې دي. نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کوم لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو حالات پخپل و شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده. په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي. حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نیشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي، نو حالاتو داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره ستاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کېدای شي؟
بس دا خو دې ګوره زه سره شعوري هڅه ماننده کړې، خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا شپګنه. ما کله پینګ دې بره قلم نه دی راغستی چې یار زه سوچ وکم او زه څه ولیکم. بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی هم نه، نو بیا راته وروسته پته ولیږي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نیشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی؟ چا نه متاثر وي په دې لړ کې؟
یاره زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره، بس دې معاشرې نه متاثره کېږم. دا کم حالات دي که نه، چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي. نو دا پښتنه وینه چې بهیږي، دا چې وینې نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب، د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه، زه فن وایي چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهیم جانانه، خو خیال چې زورور شي چې چاپا را نه اوږده شي.
ډېر ښه.
زه د مفکرې زیات دغه کوم که نه،
د مفکرې پلوي ډېره زیاته. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته، لر او بر پښتنو ته څه غواړئ، څه پیغام ورسوئ؟
زما یو غزل ماته یادیږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینه ده الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کړم، د هغې د تاریخ نه خبر کړم، د هغې د کلتور نه خبر کړم، او په دې باندې مجبوره کړم چې مونږ خپل تاریخ ولولو، مونږ خپل کلتور خپل کو، د هغې نه ځان خبر کو، او بیا چې زمونږ خلاف څنګه کوم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور دپاره، یا په موجوده دور کې چې کومې ستونزې دي، یا مونږ له څه کول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغې تر هم داسې څه په اشارو کنایو کې کله کله خو ډېره صفا وایم.
دانش صاحب، مونږ ګورو په دې تېرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه، دا پښتون بیلټ چې کوم دی، دا پښتني سیمه چې کوم دی، دا ډېر بد حالاتو سره تېرېږي. کاخوا پښتانه دي که دې خوا دي، که چېرته هم پښتانه دي، دا ډېر بد حالاتو سره تېرېږي. آیا من حیث یو شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ؟ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغسې حالات؟
یعنی ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو مونږ خامخا متاثره کوي، دغه حالاتو نه خو متاثر وزه که خوشیر که تاسو چوکی د 9/11 نه دیخوا، یا خاص کر بیا په تیر لسی زمونږ د پښتو خو غونډه د شاعری غ موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګل او د بلبل قصه کوله، د جان او د جانان قصه هم کوله، یا د ماخام او د جام قصه کوله. اوس که تاسو چوکی نو بیا خو دا دور د تیر لس کاله به خاص کروئ، په دې کې خو نه د ګل ورځې وي، نه د بلبل ورځې وي، نه د جان ورځې وي، نه د جانان ورځې وي، نه د ماخام ورځې وي، نه د جام ورځې وي. نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې، د لر یې که جمړ یې که د بر یې که جمړ یې که دا یو نیم پکې پوهه دی، کافر یې که جمړ یې
را به شو. دا اوسنی شاعران چې کوم دي، تاسو خو ډېر رضایت شاعري مطالعه کوئ، تا بند اخوا د لرې پښتونخوا، د برې پښتونخوا، دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ، هلته هم شاعران را ټوکیږي، دلته هم شاعران را ټوکیږي، نو په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی، دې نه مطمئن یې، خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی، زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم، ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي، دا نوی چې کوم نوی کول چې دی، نو دا شعر هم خلی کی، او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه، نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوست هم کوي، نو ښه فکر لري، خوشحاله یم ورته، زموږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانش، تاسو اکثر مونږ ګورو تاسو په دې په ټولنیزو رسنیو کې، په سوشل میډیا باندې، یا همداسې هم چېرته پروګرامونه، تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي، ستاسو اکثر مینوال سره دا سوال وي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه، څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه، کیسه ګورئ بیا بیا دا شعرو نه زما مخه په کاریږي، دا کیسه ګورئ د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورئ د بره د باچا. ما کله شعر نه دی لیکلی، اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه، او لیکلی تیار کتاب یې راله راوړو، ما ته بس چاپ یې کوي، ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی. نو بس
په وروستۍ کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینه والو ته،
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو، چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو، پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو، چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو، ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه، ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه، چې لو نه وي لونګ څنګه وي
داس یم نو ستا په غیګه کې یم سه پوښتې چې څنګه یم ستا په غیګه کې یم سه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داس یم نو درون پښتون یم خوړنګ یم دانشه درون پښتون یم خوړنګ یم دانشه تړنګ پیژنې ړنګ څنګه وي داس یم
چار چاپیر لیونی دی او زما ور پکی ژوند دومره ډیر ځان ځانی دا چې د وخت د لیونی هم خپل سات تر حد اوسی خپل سات تر حد پای بده دومره وی جهان کې یک تنها چې سوسی غم زبنا لیونی کی غم زبنا مسلمان یم او پیوت وکی حیران یم دمر ډیر تفریقی دی د مولیانو دا فرقی دی هر مولا پک دا وای چې زما دا فرقه ټیک دا ز پکم پس روان شم چې پیوت ون پویګ ز بنا لیونه کی ګم ز بنا
زبانانو ته بویا چې خپل تجربې په کیسیز ډول ولیکي لیوې خو به لیک سره آشنا شي او لبل خو به لنور سره خپل تجربې شریکی کړي وي د زرپانی په نننې پانه کې د راډیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی راوروي
زرپانه وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې مې لڅیرونکو حیواناتو ډېرې سختې ګاللې د تور غره ویرونکو ناونه د پړانګانو خونې به خو هر ځل مې ترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلې دا د پړانګ د ځان ژغورنې دودیز چوپانی چغه وچی پړانګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیری کولو پرانیستې سترګې تېره کړه کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترینه وتښتي خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډا پر ډورډو جګ سر را ګوري ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود زه په ډار ډار کښته شوم د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختې ورېژولې مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ورپورته شوم د سترګو له کنجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره هغه نه خوځېده ښایي چې خوب به وړی وم لمانځه ته ودرېدم له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروحه لمونځ مې ادا کړ تر سلام اړونې وروسته مې لاسونه د اتنو پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې ښاخونه خوځېدل او ماتېدل چې زیر شوم یو تورې یګه د ونې مات شاخونه صافوي د بوګناون کې مشاهده د لحظه هم حیرانون کې وي د میګو او زوله مخمه په کړو په ملاتاره لام یګه د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول بیا یې لغبر ګوتو سره د پلانګ په لوري ورمخه کړه چی ور نږدې شو پر خوبه ولی پلانګ یې د گزارونو ناتار جوړ کړ. پلانګ د پانډ او پلانګ پر ځای د پانډ او یګی ترمنځ گیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان گزار کړ. یګه په خپل مخ یخه سینه لاړه. خوارکی پلانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پلانګ اوسپنیزه سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه راکته شوم څنګ ته یې ورغلم. د وینه زبېښونکې پلانګ وینه د ناو خشک ګټ عجیبې خلا او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یخ تختې اوبولې. وخ و زړه مې هم و خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل و هم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پریښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سر په بدل له انسانانو سره وفا کوي خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د ویلوست شاعري حلیمې خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمې خټک. بیبی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوهه شاعره یو عارفه او عالمه ښځه وه او د خپل وخت له ډیرو مروجو علومو سره یې آشنایي درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه وه او د پښتو ښه شاعر ویل. بیبی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د ښځو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلیلی پټی خزانه هم د حلیمې په باب یو څه خوندي ساتلی دی او غدا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکه کیده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شو. روایت کا چې بیبی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نور تلوست کاوه. قران عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه ښه شعر ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوی دی. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړي مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، سنا خوانه په څو رنگه د رحمان شوم، چې مجاز می د ایاز لاړ لسړنه، چې مجاز می د ایاز لاړ لسړنه، سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، د جمال په ننداره یې شادمان شوم، غیر فکر مل زلن را بهر شو، غیر فکر مل زلن را بهر شو، پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم. حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، چې د بیل لیار نکا په گمان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم د آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله، پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیو. بلخوا کک او ملکه دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول. د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
ماز دیگر ده لمر سر دوبه پا افق دل ویدیز آسمان لمنه تکسره ده دل مر سرسترگلا زیر دخته تا گوری زای زای وریز هم لرنگ تکسری ده حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشه پری ده غرغونده یو حس قامت خکاریگی شا تا پیغل ورنغی گتاوه کدی اگده زلفی ده باد چپو ده ناچی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدنه پر یو بل خواگتاو ده دی غیگ دک ده زرین لجانان ده داشی باور ده جوند خکله پر جهان ده پهلوان نمرمرین مٹه تاوی بندیوان ده چا ده غیگ ده زندان ده ننش پا طول ده جانان تر چنگ سفر ده ده خایست او مین تاج نن پا سر ده کک که تگیشو ده یار سترگی با نوش کری ده جانان شونده با وچی تر مسته ده ملک عشق نن رک خروش کری ننش پا چرت لالزار که ده دوش پده تر هیرمن ده لوی لار که ده دوش پده ده هیرمن تر چندو دیر مزلا پاتی ده غشپا ده جوان تر طول خوا گشپا ده پا دخمنو برای یو خوا جانان بل خوا پا دوزرونو ده مراد وگمه خواره ده هیرمن غاری مینان تر خپل غاری چی یو بل سر دی مین پخوان پوشی ده چپو ده مستانه شوخی و خوا تا پا خواگو ده یو نوی پیوان پوشی سمن زی پا منده منده تر هیرمنده چه ده عشق نوی داستان ورتا بیان کری راز و نیاز بانده ماده دو مینان کری عشق ده لوی و حماسو ده ده منز پتکه عشق ده هر اتلوال ده زده زده ده عشق شور ده جوادان لوی ساکستان ده عشق لبسته تر زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکان هیرمن مسته هیرمن غاڑ غاڑ غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چار هیرمن تگه ده چراشی و مینه هیرمن تگه ده چراشی و مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشه دک لشوره لحیبته سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لحق وقته ترننلا جاری ده
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برو خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروي سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود